السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څپان د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالات په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو ته خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغان په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پې کې یولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتنو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسیدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبې ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ایز لیګ ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د درې ورځو په مخه اسرایل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرایل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوی هلته د سعودي او اسرایل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یو بیلګه ده.
بمبار وسو دولس نفره مشهیدان څه په دې دولس کې اوازه پاتې شوی موږ څلور ښځې کندیانې په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي له میاشتو راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوايو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي.
او د روسیا او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه جری په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېری طالبانو ته منسوبېږي او د افغان جنو او خوځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې او ویلې دي نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او درخواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتری او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمه نشي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان جون یو ښځه شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلی.
کومه غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابینځ کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسی او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري، فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځای دي ځکه چې عملی کیږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه عملی کیږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو په اکله باندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونه توانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کی دمدغه ملکونو په واسطه باندې اوتوانی د ټول افغانستان باندې.
بل میرمن بارکزی، ولی فکر کوي نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه ورکړي، د خوندزیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وې چې مونږ خپل غاګم چې که مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې څه تصمیم ونیسي.
بشري حقونو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکې اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
افغان سیاستوال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یا ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیشن ګوند د دفاع برخه ویندوی کوي، دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څېړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا ایدا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی یې کډوالۍ ته اړ کړل. مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پریسوي، خو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویان انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برتانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز د په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي ک لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون سه شنبه د بی بی سي پینوراما خبرونې په یو تازه څېړنیز خپور کړي راپور کې ادعا کړې چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنی پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زندانی سړی وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخه یې برټانوي ځواکونه و دغه ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبری آژانس دی راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړي وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په روزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د غلطه وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی فلر شهیدان ورکړي دي چې یغه له قربانۍ څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شادت باندې رسیدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول دوی جوړ شوی دي سرپنا ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی هیڅ کله مونږ ګذران چې په کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې مونږ مړی پکې په خاکو نه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپنا ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي. وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوږ شهیدا مریض تا زخمی تا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ کې ډیر شته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پات شوي.
دا وسم یو ورځ نه بل ورځ باران کې راویا هم د ورځ یو وار دوه وار فاطمن باران کې الته ویني مدري مې شروع سوا ور شروع کې او هغه کورونه چې پات سیم دي ار کورې تقریبا شل ډیر شه پنځوس ځای چاو دي کړی دي. اغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واوري طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې وسیږي. خیمه چې کومه توزیع سوي دي د نړیوال ټولنې له خوا څخه یا د خیمه موسسو د خوا څخه اغه نه زړه د باران دي نه زړه د واوري دي او نه زړه د یخ دي ډیر نازک دي.
بلډوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرسته رسیدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
د کورو په اړه چې دومره ویلای شي کورونه خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابره کړي او ان شاء الله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې راټولیږي. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کیږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا لمخ کې پلان شوی څلور ورځنی ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسیې د تیری په پایله کې روسیې د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولې دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډیدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړې او ستونزې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډیر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربند سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګ راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیرا کمې کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاندو هڅې کوي خو لا ډیر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقرې له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیې ویلي دي چې 200 سوداګریزې بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غله باریدلی او نړیوالو بازارونو ته خوځېدلی شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غله د انتقال اجازه نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لزګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوی او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عام روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو تجمن دي، خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرکي لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرکي وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیت سي.
تقریبا د دوايو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پوری تقریبا د اوس په ګمرکي 25 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي اولته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو کاغذ پرانی د دې وای خمش په قانون او کوم وای سیدی قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې موږ د قانون دا وخت سره کوکرار قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان او قانون ته برابر کوو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسننه کوي. دی وای د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مر پورس کې شپش 200 کار کولای سو شپش 200 نو ته زر بار کې شپش 200 چې دی پورس کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک مر نه د غسه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی دی چې موږ به خلک وینې سو درته موږ مادغه نه یو اجرایه کوونه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمری وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه وو حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه وو او هغه کمپنۍ چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس، د کمپنۍ پیکنګ لیست، د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلود. نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیو کې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا پروګرام سبا له یاده ما باسي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه خبرو.
زه باز محمد د نوزاد ولسوالۍ څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالۍ ډیره وچه سوې ده، ډیره وچکالۍ ځپلې ده. ما د ولورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډیر پاملرنه وکړي. دلته یو بند دی چې دغه بند راته وتړي د عمارت د خلکو څخه.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د زابل ولایت له تاسو سره تماس کې یم. په موږ باندې ډېر سخت حالات روان دي. په موږ باندې یو لیټر ډیزل 1.5 افغانۍ دي، لارې هم خرابې دي، بارانونه دي، وسې دي په موږ باندې. دا ولې افغانان ځبرایي جامع جهاني ولې د غایقي نور دولتونه ولې د غایقي خاص په افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده. حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته. حکومت خو چې هرې خوا راوړي راوړي ولې ملت تباه سو، ملت یو مخ تباه سو، ملت غرق سو. یو لیټر ډیزل په 1.5 افغانۍ باندې موږ اچو، بیا په دې لارو باندې موږ مریضان وړو، په دې لارو باندې موږ غلي وړو، په دې لارو باندې موږ تک و راتک و دا تک و راتک له افغانانو باندې ډېر سخت ده. په موږ باندې ډېر ظلم ده. د موږ ناره هیڅ څوک نه اوري.
خبر کوم په داوست طالبان یو نخنامه نشدي د غدار شه د اسبات رازه ګران او چې باران نه جوړ دی. وس یې خیمن په 200 په خومن په 100 په 4 په هر شی یکا یک ورڅ سوی دی. نو دا خو چې په وخت دی دغه سیناس شو چې د دکاندارن نه نخنامه ست نه دغه ست بل خپل پر سر شپار تو ور بیک نن رش بل خلګول په دغه
زه حکمت الله اند هلمند لته باران د ورسوالۍ د پیسې څنګه سینې څه پیغام درته برجدم. د ازمر په ورسوالۍ کې وباخ پرسته ده چې مخ کې په یو سیمه کې پیر ستپسوي اوس تقریبا په ټولو ورسوالۍ کې پیر ستپسوي دي. ازمر ورسوالۍ چې د مرکز تم ډیر لري ده چې تقریبا 8 ساعت نه ساعت د موټر مزل دي، سړکان خراب دي، تر مرکز پرې مریض نه رسیږي. د ورسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه وکي تر څو پرې د وبا کنټرول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویمه نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرې دوته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې دی. پام وکړئ د څو مهمو خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکن به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکارا څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړ. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبي کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. پیخه پرون شوی او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکی به احتیاطي خودل شوی ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپل پوځي الوتکې په وسیله غونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی و چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واکس ولیز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستې ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي ترڅو ښکارا څرک ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسینکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري. ډېر مایعات ورکړی، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي سهو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نشي کولی، ټول سوالیت امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا دا ویانه دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي:
دغه باید خاص کوشش وکړو چې موږ خپل اوبه جوش کړو او هغه ما ځای مواد چې په هغه باید خاص کوشش وکړو.